ډیر زیاته مننه ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په ریاض کې د اوتمده له سعودي چارواکو غواړي د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په مکړه د دې سات خبرونه ده. دا ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافیر احضار کړو. په ورسا کې د هغه ناسې تر سره کېدو په اړه خپل اعتراض ورواورو چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. بلخوا به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د ټیم له پینټاګون د ملي امنیت وبخې وابوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. بشپړ خبرونه واورئ، خو په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې وکتل. ښاغلي محب پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړه د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو په اړه وغږېدل او معلومات یې سره تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د جنوري په 8 هند ته رسیدلی وو او دا د پرون د چین په خوا روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. نوموړي پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان مسله یاد کړه. امریکا او قطر په ګډه کار کوي څو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پامپیو وړ مورس هم ویلي وو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر سره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو په اړه خبرې کړي. هغه ویل چې له افغانانو او ناټو ملګرو سره په ګډه د یوې دایمي سولې لپاره کار کوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر راتلو ټینګار شوی. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په ازبکستان کې ګډونوالو هیوادونو له افغانستان سره له خپلې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. دا غونډه په سمرقند کې جوړه شوې وه. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خبره شوه، راغلي چې د افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او جګړه باید پای ته ورسیږي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د آسیا په زړه کې پروت یو سوله ایز او باثبات افغانستان کولای شي د منځنۍ او جنوبي آسیا د وصل پل وګرځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافیر احضار کړه او په ورسا کې د هغه غونډې د ترسره کېدو په اړه خپل اعتراض ورته واورو چې امریکا او پولند د جوړولو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي د پولند شرزافیر احضار شو د سولې او امنیت په نوم د نومول شوې غونډې په اړه چې د په وینا د ایران ضد ده د تهران اعتراض ور واورول شو. قاسمی په خپلو ټولنیزو پانو لیکلی چې د پولند سرزافیر ته ویل شوی چې ناسته د ایران پر ضد د امریکایانو یو خصمانه عمل دی او پولند باید له کوربتوب نه ډډه وکړي. په ورسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړی وه او پرون یې په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. دا وایي له هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف په حضور ولري. موږ په بیلابیلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو چې د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولینډ شرزافیر ویلي په ورسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران ضد نه ده او پولینډ د ایران پر ضد د امریکا په دریس کې شریک نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي که دا غونډه په ورسا کې جوړه شي، ایران باړوي څو په دې برخه کې ځواب ویونکي ګام پورته کړي. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سنی ګاونډیانو ډیپلوماټیکو مخالفتونو وبخښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه د سنی ګاونډیانو ډیپلوماټیک مخالفتونو ډیر زیات دوام کړی. پامپیو پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته ویل کله چې له ګډو ننګونو سره مخ اوسو، د هیوادونو ترمنځ ضدیت ښه نه دی او باید ننګونو ته په ګډه ځواب وویل شي. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له قطر سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د 2018 کال په جون کې پرې کړې. دوحه د دغو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په ملاتړ تورنه شوې، هغه څه چې قطري چارواکي ردوي. امریکا او د خلیج هیوادونو د همکارۍ ټولنې شپږ غړي هیوادونه له قطر سره شته کړکیچ د ایران ضد اقداماتو په وړاندې یو ګواښ بولي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت ټیم درې میاشتې مخکې وروسته له هغې دا پوښتنه مطرح کړې وه چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په ګرین زون یا زرغونه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي، د او د امریکا سفارت هم پکې دی، د راکټونو برید وشو. د رپورټ په اساس د امریکا د ملي امنیت شورا پر ایران د احتمالي برید موضوع هم له پینټاګون او هم له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. خبرې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې دی او تمه ده له عربستاني چارواکو وغواړي چې د جمال خاشقچي وژونکي عدالت ته راکاږي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د ده د سفر هدف له سعودي چارواکو سره خبرې یادې شوې دي. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربیره اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وخت ډیر دی او کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم وسم پر خپل ځای دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو، لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. دا اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به واورئ چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خپرو او همدارنګه حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبریږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د ده سفر هدف له عربستاني چارواکو سره خبرې یادې شوې. تر دې مخکې چین او عربي متحده اماراتو ته هم تللی و او له یادو هیوادونو یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په دوام د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سعودي عربستان ته ولاړ. ښاغلي محب د سیمې هیوادونو ته اوسنی سفر تیره پنجشنبه را پیل کړی، چیرته چې د لومړی په چین او بیا په عربي متحده اماراتو کې له خپلو سیالانو څخه د افغان سولې د پروسې لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ښاغلي محب د سفر جزئیات بیان کړل.
مشاور امنیت ملي کشور پس از سفر رسمي به جمهوری خلق چین
د ملي امنیت سلاکار چین ته تر رسمي سفر وروسته سعودي عربستان ته ولاړ، خو له هغه مخکې په ابوظبي ښار کې د عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له تروریزم سره په ګډې مبارزې خبرې وکړې. تمه ده د ملي امنیت سلاکار عربستان ته په سفر کې د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو بحث وکړي.
در مورد همکاریای مشترک میان دو کشور بحث تبادل نظر کړي.
د سیمې هیوادونو ته د غلوړ پړې افغان چارواکي داسې وخت سفر کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم تیرونه یو سفر له هند پیل کړ او تمه ده چین، پاکستان او افغانستان ته هم ولاړ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خغلی خلیل زاد د سفر هدف دا دی چې د یادو هیوادونو چارواکي د افغان سولې د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیل زاد پرون یک شنبه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې چین ته ترتلو مخکې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره چې د دغه خبره د سولې لپاره غړي هڅه کوي راغند خبرې وکړي. حمدالله محب هم لیکلی په دلیدنه کې د او خغلی خلیل زاد د همدی اونۍ تر رسمي لیدنې د مخه د خپل تازه هڅو معلومات له یو بل سره تبادله کړل. د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چین، عربي متحده امارات او عربستان ته د خغلی محب سفرونه خپل اغیز لرلای شي، خو د په باور یاد هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې د حساسیت په درک سره خپل رغند رول ونسپموي.
چین په سیمه کې د اقتصادي وسط په تلاش کې د افغانستان د دغې حلقې یو مهم برخه ده. عربي امارات لکه څنګه چې په کې د سولې ناسته وشوله د دنیا تجارتي مرکز دی او هر څوک یې باور کولی شي. سعودي عربستان د اسلام نفته کله چې دوی فتوا د افغانستان د دې لپاره باندې ورکړه چې طالبانو هغه موجود وشمیرله، ولې بیا هم کېدای شي چې د اسلامي هیوادونو په جمهو او د افغانستان په اړه باندې ټول هیوادونو ملاتړ جلب کړي. خغلی محب دغه سفر خپل خاص اغیز درلودلی شي.
انتظار خادم دا اندېښنه بې ځایه نه بولي چې که هیوادونه د افغانستان په اړه واحد تعریف ونه لري او د جګړې فعال غړي هم تفاهم ته ونه رسیږي، ښایي د افغان چارواکو دا سفرونه ډیر اغیز ونه کړي. افغان حکومت په خپل وار او نړیوالو ملګرو جلال طالبانو غوښتي چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي.
بلخه د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمه ایزو لوبغاړو ښکېلتیا تازه هڅ او ګمان نه رامنځته کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د هیواد د سولې په پروسه کې مثبت نقش ولوبوي، خو په دې شرط چې دوی اقدامات او کړنې ښه مدیریت شي. په ورته وخت کې یو شمېر نور کارپوهان د طالبانو دریسته په اشاره سره وایي تر هغې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع مشخصه نه شي، هیڅ هیواد نشي کولی د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هڅو له زیاتوالي سره یو وخت د سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو رول ګټور او د ځینو بې تاثیره بلل کیږي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي د سیمې هیوادونه په مثبت رول سره کولی سي افغان سوله بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی ټینګار کوي چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ګډون باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو تر ابریده وي. د نړیوال چارو افغان کارپو عبداللطیف نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو رول باید په سمه توګه مدیریت سي او د نوموړي پوینه باید د غرول منفي سیالوي ته لاره هواره نه کړي.
اگر این مدیریت
هغه وای کچیر د افغانستان او نړیوالو همکارانو لوري مدیریت ته پام وسی، زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونو غډون به د افغان سولې لپاره په ګټه بي او کچیر یې خه مدیریت نسی، زما په باور نیابتي جنگ او سیالي برامنځته کړي او دغه موضوع د سولې بهیر پرې کوي او زیات ستونزې به جوړې کړي. دا څرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې د افغانستان سولې په اړه افغانستان او سیمې ته د امریکا او افغان چارواکو سفرونه زیات شوي او هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه سیمه ایز ملاتړ زیات کړي. په دې لړ کې روسیې، هند، پاکستان او د منځنۍ آسیا او خلیج هیوادونو ته د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې ځانګړی سلاکار د زلمی خلیل زاد له سفرونو یادونه کیږي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیل زاد سیمې ته په تازه سفر کې له چینایي او همداشان له پاکستاني او افغان چارواکو سره وویني. له بلوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چین او هند ته سفرونه کړي او د یک شنبه په ورځ له سعودي چارواکو سره د لیدنې په هدف ریاض ته رسیدلی. همداشان د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی اسلام آباد ته تللی. په همدې حل کې یو طالب پلاوی هم له روسیې، پاکستان او ایراني چارواکو سره لیدلی دی. د افغان سولې لپاره د سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅې داسې محل مطرح کیږي چې زلمی خلیلزاد او طالبانو څو ځلې په قطر او متحد عربي اماراتو کې سره لیدلی، خو طالب پلاوی په ابوظبي کې له افغان پلاوی سره لیدنه رد کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده دغه موضوع ته په کتو وایي تر هغه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو موضوع یقیني نسی، په افغان سوله کې به د غونډو یو هیوادونو رول تاثیر ونه لري. هغه وایي تر هغه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله حل نسی، د دغه هیواد په سیاست په ځانګړې توګه د سولې په پروسې باندې به نوی لوبغاړي مثبت او منفي تاثیر وانه چوي. ټول هغه هیوادونه چې له طالبانو سره ښې اړیکې هم لري، کله دغه ډلې وغواړي چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني، دغه ډله به چمتو نسي تر هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله یوې خواته نسي. افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضره سي. له دې وړاندې په دې برخه کې د پاکستان رول مهم بلل کېده او دغه هیواد ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضروي، خو اوس به ولیدل سي چې د پاکستان دغه ژمنې عملي کېږي او کنه، او یا هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو زیات ګډون به په افغانستان کې سولې ته لاره هواره کړي، او یا دا چې دغه بهیر به تازه سرخوږی له ځان سره ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وخت تیر او په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی. خان محمد سیند له کابله تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ژمنې په اړه خپل انتظار پای ته رسوي او وایي چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. د دغه کمیسیون غړی اویان علي رضا روحاني خبرداري ورکوي چې دغه کمیسیون د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون نشي.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده.
د بوبل زمون پخانه تصمیم اوس هم تعلیق کده او لغو شوه نه ده. که شفافیت تامین نشی ستونزه نه حل وی او واقعي رای له غیر واقعي رای او بیل نشی، زمون تصمیم به خپل ځای وي. کمیسیون باید وخی چې دغه موارد رعایت کړي سو مونږ بیا خپل پریکړه تجدید نظر وکړو.
د
انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو سلور ونیو کې ژمنه وکړه چې سبا یا بل سبا به د کابل د انتخاباتو نتایج اعلانوي، خو په دغه سبا ونی واوختي او نتایج تر اوسه هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ورځ مخکې یو ځل بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به اعلان کړي، خو اوس د خپلې دغه ژمنې له امله بخښنه غواړي. د ولسی جرګې له انتخاباتو سلور میاشتې تیریږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شوو پراخو درغلیو له امله چې د ځینو ولایتونو رایې له وجې بیا تفتیش او وشمیرل شوې، د هر ولایت نتایج یې په تدریجي ډول اعلان کړل. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک وبلل او ټول انتخابات لغوه اعلان کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغې ژمنې وروسته چې پاکې او ناپاکې رای به بیلې او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم خپله پریکړه وځنډوله. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه ورته په دې اړه بشپړ اسناد نه دي ورسپارل شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د انتخاباتو په اړه یې د درغلیو اسناد او شکایتونه هغه کمیسیون ته سپارلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت یو ځل بیا ژمنه کوي چې نن به د ولسی جرګې د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غبرګون ترڅنګ د انتخاباتو سارون کې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کمزوري او ناسم مدیریت انتقاد کوي. د دغه سارونکو په باور دا چې د کابل انتخابات له ځنډ او خنډ سره مخ شوي، د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او یو بل ته د دوی د زور ښودنې ښکارندویي کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درغلیو په اړه د شکایتونو او انتقادونو پر وړاندې بې وسه دی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي چې د قانون له مخې خپله پریکړه د تعلیق له حالته وباسي او د کابل انتخابات لغوه اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او اوس هم دا چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نو ریاس نوري ورته کتنه کوي.
ولې به د سولې پروسه په افغانستان کې یوه پیچلې ازموینه وي؟ یو ریشارې وی خپرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روانو هڅو په اړه په یوه تحلیل مطلب کې لیکي، د ټرمپ اداره به چې له وسلوالو طالبانو سره په دې هیله مخامخ خبرې پیل کړي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د سولې په دغه روان بهیر کې مهم پرمختګ ته سترګې په لاره وي. ولسمشر ټرمپ چې غواړي نیمایي امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو د دغې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې په دې وروستو کې ورستله هغه لخند سره مخامخ شو چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره هغه غونډه چې په پام کې و په خطر کې وشي د اجنډا په سر د اختلافاتو له کبله لغوه کړه. د لیکوال په باور د جیوپولیټیک له نظره به د سولې دغه پروسه ځکه پیچلې وي چې نه به واشنګټن او نه هم طالبان د دې وړتیا ولري چې له نورو سیمه ییزو مهمو لوبغاړو پرته چې په افغانستان کې خپلو جیوپولیټیک ګټو ته اندېښنه لري په خپلواکه توګه د دې هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د یورو ایشیا خبرونې په لیکنه دوی ښایي پر ځینو د نه منلو وړ غوښتنو سره د طالبانو د دریځ په پیاوړي کولو سره د سولې پروسه سبوتاژ کړي او یا هم ښایي په نورو اقداماتو سره هڅه وکړي چې افغانستان بې ثباته کړي. لیکوال د افغانستان پلان جکې د ښکېلو پاکستان، هند، چین، روسیه، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو د دریځونو په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي، له جیوپولیټیک اړخه د افغانستان د راتلونکي په اړه دغه ټول هیوادونه خپلې ګټې لري او د سولې په اړه د داسې نتیجو تمه کوي چې په دې اړه د دوی ډېرې اندېښنې ځواب شوي وي. امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه په امریکا کې د هغه افغان نیول کېدو ته پام اړولی چې په افغانستان کې یو مودل امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او قراردادي په توګه انکار کړی دی. خبرونه لیکي محمد آصف متوکل چې له خپلې کورنۍ سره د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د هاستن هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول شوی، چارواکو یې بیرته کابل ته د استولو ګواښ کړی دی. د پوهنې او حقوقي خدماتو په برخه کې د کډوالۍ یو مرکز چې د ښاغلي متوکل له حقوقو دفاع کوي ویلي چې 40 کلن متوکل له خپلې مېرمنې او 50 ماشومانو سره د مهاجرت پر ویزې امریکا ته راته چې د جمعې په ورځ په هاستن هوایي ډګر کې د ګمرک او پولیس ساتنې د ادارې چارواکو توقیف کړ. وروسته یې مېرمن او ماشومان خوشې کړل، خو نوموړی یې د تحقیقاتو لپاره له ځان سره ساتلی دی. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د متوکل یوه مدافع وکیل ویلي چې امریکا ته د مهاجرت د یوه ځانګړي پروګرام له مخې هغه او کورنۍ ته امریکا ته د تلو او په دې هېواد کې د اوسېدو ویزې ورکړل شوې وي، خو چارواکو دوی په دې خاطر راوګرځول چې د روغتیايي سابقو پکټونه چې مهر لاک شوي وو د کورنۍ د کوم غړي لخوا پرانستل شوي وو. چارواکو دوی په دې خاطر ونیول چې ښایي دغه اسناد جال شوي وي. د خبرونې په لیکنه متوکل له 2012 نه تر 2013 پورې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي او وروسته د ټیکهدار په توګه کار کاوه. په افغانستان او عراق کې د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي او ژوند یې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا په خطر کې وي، امریکا ته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې ویزې ورکول کیږي. د افغانانو لپاره دغه پروګرام له 2009 کال راهیسې پیل شوی دی. د دغه پروګرام په مرسته تیر 2013 میلادي کال 2410 افغانان له خپلو کورنیو سره امریکا ته تللي او په دې هېواد کې میشت شوي چې دا د وړم کال په نسبت په سلو کې 50 کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمیرو له مخې شاوخوا 19,000 افغانانو له امریکا د ویزې غوښتنه کړې چې پر دوسیو غور کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې د یو تمه د عربستاني چارواکو غواړي چې د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان خبریال و چې په 2013 میلادي کال کې د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ دننه وشل شو. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې قتل په سبب په سعودي عربستان توند غوسه څرګنده کړه او امریکایي سناتوران د عربستان ولیعت محمد بن سلمان په دې وژنه کې ښکېل بولي. سفیولا ستانگزه پا دیاله تفصیل لاری.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسید او تمه ده له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. پومپیو له سلمان غواړي چې یقیني کړي څو د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او د عربستان ته د هغه دویم سفر وروسته له هغه دی چې د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. جمال خاشقجی د 23 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګری دننه وژل شوی وو. پومپیو مخکې له دې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي په قطر کې یو خبری کانفرنس ته وینا هم کړي. موږ د سعودي له ولیاحت او نورو چارواکو سره بحثونو ته دوام ورکوو، څو یقیني شي چې د جمال خاشقجی د نه منلو وړ قتل په برخه کې عدالت پلی کیږي. موږ به په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو څو ټول حقیقت معلوم شي او عاملین د عدالت میز ته راکاږي. یقینا چې دا کار سعودي هم کوي او امریکا هم. د سعودي عربستان څارنوالۍ د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو د ځینو اصلي نیول شویو عاملینو لپاره د مرګ سزا غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبې په شپه وروسته له هغه عربستان ته ورسید چې په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ولیدل. پومپیو تر اوسه مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو او قطر ته تللی او له عربستان وروسته به کویټ ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له سعودي عربستان سره خپل اړیکی او اتحاد ساتي، خو د امریکا سناجرګي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې ښکیل بللی. د سعودي حکومت بیا په دې قضیه کې د ولیعهد محمد بن سلمان ښکیلول په کلکه رد کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ستونزو سره مخ دی. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ته افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لوېدلې اداري سیستم او نامنویو عدلي او قضایي سیستم اغیزمن کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې غونډه کې ومنل شي د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. ناجیه صافی پر موضوع تفصیل لري.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهور ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهور ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد گسترده اداري،
لا هم فساد نامنه او د بشري ظرفیت کمښت، دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشتون، له کاره لوېدلې اداري سیستم، د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکونکو نه حضور له هغه ستونزو دي چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خندونه دي.
نموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت، د سړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نور ستونزې وګڼلې. د خغلی دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ 10 میلیونو وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 15,000 ته رسیږي. خو خغلی دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د لیدري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د عدلي او قضایي اصلاحاتو پروګرام، د 300 تقنینی اسنادو تر لاسلاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولۍ په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو نو کې اړیکې د لامل شوې چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې کسه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو ویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ د نړیوال بانک له لوري واوی د حقوقي مرستو بستونه درلودل، خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت علي شورا د کارکونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پریکړې وکړې چې تر اوسه پلي شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي، چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
نیمه له جنگ زره چوي دا سمه بدي سيغي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي همدارنګا د اف ام فصل اشاریه 15 زموږ خبرونه په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي او د وی پانه پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام اتنې مې بجې شوې ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دراوړو دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه ښار کې خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع یې هدا کړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې وکتل ښاغلي محب په خپل ټویټر لیکلی چې دواړه د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې د یو بل سره د خپلو هڅو په اړه غږېدلې او معلومات یې تبادله کړي دي د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایالوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر اطلو ټینګار وشو د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې پرون ازبکستان په سمرقند ښار کې وشو ګډونوالو هیوادونو د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شهر ظفر احضار کړ او په وارسا کې د هغې جوړیدونکي غونډې په اړه خپل اعتراض ورواوره چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي او ایران یې پر خپل ضد بولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سنی ګاونډیانو د ډیپلوماټیکو مخالفتونو په دوام خواشینی څرګنده کړې ده ځکه د په وینا د مخالفتونو د ډیر ځکه د په وینا د ډیپلوماټیک مخالفتونه د ډیر وخت لپاره دوام وکړ دوستانو تاسو دا نور خبرونه سمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ ونیز پروګرامونو ترازو د انصاف پلټ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د ورکو د لټ پروګرام لري ادمه واسي
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د واشیر لولسوالینا د ذوالفقار زواک په نامه یو کس د دغه ولسوالۍ د نور وسیدونکو په استازي توپ ازادي راډیو ته ویلي چې د واشیر په ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې یو مخابراتي شبکه هم کار نه کوي دی وایي دغه مسالې د دې ولسوالۍ ټولو خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي دغه ستونزې مو د مخابرات وزارت د چارواکو غوږ ته رسولې ده پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
خو رور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي
مننه ذوالفقار زواکم د هلمند ولایت لواشیر ولسوالۍ د پولاد لکلی میاړي کدر سره نیولې
مشکلم سو
مشکل مو روزانه دغه د دلته د هلمند ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې دا دوا کلونه تقریبا کېږي چې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو د افغان بیسیم پایا د غم دا دوا کال کېږي چې بنده د موږ د دومره زیاتو مشکلاتو سره مخ یو چې کله د خپل دوستانو سره اړیکې نیسو د غټو غټو غرونو سرونو ته خېږي دومره زیات په مشکل کې. نو دغه د خپل مسؤلینو څخه غواړو چې دغه مشکل و موږ ته حل کړي، موږ به څو تر څو د غټو غرونو سرونو ته خېژو او څو تر څو به په دغه مشکل کې یو.
دلته کومې کومې شبکې فعالې وي؟
دلته په مخ کې یوازې د افغان بیسیم شبکه فعاله وه. په ټول واشیر ولسوالۍ کې کار کوي، خورا ښه کار کوي. یوه پایا د افغان بیسیم د واشیر د ولسوالۍ په مرکز کې په خپله ولاړه ده چې هغه اوس دا دوه کلونه کېږي نه پوهېږو چې له څه د وجې څخه یې کار پرېښی، خو صرف د واشیر په مرکز کې کار کوي. خو د واشیر په ختیځ طرف کې لکه د پولاد کلی، لوی پولاد کلی، سر پولاد کلی، کشکوسپید کلی، کشوار کلی، لوخان کلی، چاسپید کلی، کلکاکه کلی، افغانستان کلی، په دغه ټولو کلیو کې د واشیر ولسوالۍ په ختیځه برخه کې کار پرېښی دی. نو دا غواړو چې په دغه سیمه کې یا نورې شبکې کار شروع کړي، نورې پایې کېږدي، او یا هم دغه پایه راته پاله چې دولت موږ ته ژمنې کړې وي چې دلته به ودانې پایې د بېلابېلو شبکو دا کېږدو. خو یوای هم تر اوسه نقشې شول او هغه مخکنی پایا چې ودا افغان بیسیم هغه هم کار پرېښوي. نو هر چاته چې مو خپل مشکل ویلی دی تر اوسه پورې چا هم د مشکل په اړه باندې داسې ځواب نه دی راکړی چې ستاسو دا ستونزه به حل شي. نو بله لاره نه وه، مجبور سو د ازادۍ راډیو ته مو زنګ ووی چې دغه مشکل تر مسؤلینو پورې ورس.
دغه واشیر ولسوالۍ د مرکز نه څومره لرې ده؟
مننه. د واشیر د ولسوالۍ د مرکز څخه دغه پایا تقریبا په 100 متری کې، په خپل د مرکز د ولسوالۍ څخه په 100 متری کې، او د افغان بیسیم پایا ولاړه د امنیت هم خوندې دی. او زه په خپل د مرکز څخه تقریبا په 100 کیلومتری د غټ غر سر ته ختلم. که د درخت نه هم نه هم چې د پایې څخه نو بیا هم تلیفون کار نه کوي او شبکې کار نه کوي.
مخکې له دېنه روشان یا ام ټي ان یا افغان ټلیکام دغه نورې شبکې فعال شوې نه وي؟
دلته د واشیر ولسوالۍ په لیدیزه برخه کې تقریبا په یو څو کلي کې، په یو یا دوو کلي کې امکن کار کوي مخکې. خو هغه هم فکر کوم چې دا ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. زه په خپله ډېر سیمکاتونه د هرې شبکې دا لرم، سیمکات چې وګورم کار نه کوي. یوازې د غرونو پر سرونو باندې د واشیر ولسوالۍ د شورا او د هوایي ډګر څخه موږ کار اخو چې و غرونو ته خېژو، له همهغه هوایي ډګر څخه خدې کار کوي. نو بیا د غټو غرونو پر سرونو باندې کار کوي، په خپل په سیمه کې کار نه کوي.
د اتصالاتو شبکه څنګه ده؟
د اتصالاتو شبکه هم کار نه کوي. په نور هلمند کې فکر کوم چې دا دوه میاشتې کېږي چې ټلیفونان بند شوي دي. اتصالات او سلام شبکه کار کوي، خو په واشیر ولسوالۍ کې هغه هم کار نه کوي. که چیرې وای چې یو شبکه هم کار کولای، نو موږ به بیا هم شکایتونه نه کولای. موږ به د هغې شبکې څخه کار اخستلای. خو اوس یوه شبکه هم کار نه کوي بغیر د افغان بیسیم هغه هم چې د غټو غرونو سرونو ته وخېژي کار کوي، په نورو سیمو کې نه کوي.
دلته خو یوازې عام خلک نه دي کنه، د پوهنې زده کوونکي به می، تجاران به می، ترانسپورټي مسایل به می، دغه ټولو ته مشکل پیدا کړي.
بله، و دلته چې هر څوک اوسېږي، که هغه غریب خلک دي، که هغه ماړه خلک دي، که هغه مثلا تجاران دي، که هغه دولتي کسان دي، که هغه هم کسان دي، هر څوک چې وي هېچا هم نسوای کولای. ته باور دي وسه چې هر سړی چې هغه غټ غټ سړی وي، مثلا هغه تجار سړی وي، هغه هم مجبور دی چې د یو غټ غره سر ته بخیژي، او یا به په موټر یا په یو بل وسایل کې یو ساعت یا دوه ساعته مزل په غرونو کې کوي. نو بیا به وروسته د ساحې ځاګي ته رسي، د هغه ځاګي څخه به اړیکې نیسي. که څوک انټرنیټ کاروي هم یې نسوای کارولی، دغومره هم نسوای کولای چې د خپلو دوستانو سره اړیکې ونیسي.
د هلمند په ولایت کې خو به د مخابراتو وزارت کومه شعبه یې کنه هلته مراجعه کړې؟
هلته خو دفترونه ستا څو ځله مو هغو ته مراجعه کړې ده. خو هغوی وایي چې دا زموږ تر سیوې لوړ کار دی، چې کله کله ورسره خبرې وکړو، ماسکې موږ خطا باسي، وایا یو ګړی بعد سمېږي، یا په دا دوه درو ورځو کې سمېږي، یا داسې دی یاسې دی. خو صرف او صرف هغه زموږ د دوکې دپاره بس یو څه راته ووایي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې چا نه دی کړی.
څومره وخت شو چې دغه غیر فعال دي د شبکې؟
تقریبا په هلمند کې خو لږ وخت کېږي، یو دوې میاشتې کېږي، خو په واشیر ولسوالۍ کې تر دوه کالو خو لا هم ډېر وخت کېږي چې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي، نو موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي یو.
ښه، ستا مشکل به ورسو د مسؤلینو غوږ ته به یې ورسو.
مننه د ازادي راډیو څخه، ډېره زیاته مننه کوم چې د دغسې غریبانو خلکو لاسنیوی وچه، ډېره زیاته مننه له تاسو څخه کوم.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې لمرستیال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب سره شریک کړه. جناب سیلاب، د هلمند ولایت د واشیر له ولسوالۍ نه ذوالفقار ځواک د دې ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا موضوع څنګه ده؟
تاسو ویل چې واشیر ولسوالۍ د هلمند په دې ارتباط، په هلمند کې موږ بعضې امنیتي تهدیدونه شته د دې غله وجه مخابراتي کمپنیانې بعضې ساحو کې خدمات نشي وړاندې کوي. خو موږ د مخابراتي فن نه چې د اطراف واکې ده د هغه جیو کې چې مخابراتي خدمات نه وي، پایو کومکونه کوو او هغه پیسې د دولت لخوا ورکول کېږي چې هلته پایو جوړې شي. موږ په هلمند کې په نامه پروژه چې دو نیم سوا پایې په سرتاسر د افغانستان څلور ګرځو ولایتو کې په مختلفو ولسوالیو کې دي، هلمند هم په هغه کې شامل کړی ده، او هم په راتلونکو کال کې چې تقریبا درې نیم سوا پایې په څلور ګرځو ولایتو کې موږ په نظر کې نیولې، په هغه کې هم هلمند شامل ده.
سیلاب صاحب، دا خو ستاسو هغه راتلونکو پلانونه دي. آیا دغه ولسوالۍ چې خلک د مخابراتي شبکو له غیر فعالېدو شکایت کوي څه پلان ورته شته؟
نو تاسو دا واشیر چې ذکر کو زبې بیا هم په لیستونو کې نوم وګورم، ان شاء الله چې دا به شامل وي، او کنو په دې ارتباط باندې به موږ اجراتو کو شامل به کو چې په دا راتلونکو میاشتو کې هغه مشکل د مخابراتي هل طرف شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ وسیدونکو ذوالفقار ځواک دغه ولسوالۍ د نورو وسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعال دي، او د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب وویل چې د دې ستونزې هوارې ته جدي پلانونه ترتیب شوي او په لږه موده کې به هوار شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله په تیرونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي. لومړی به هغه پیغامونه وورو چې تاسو د مندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولې او غواړي له دې لارې د دغو کسانو کورونو ته د پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره وورو، بیا به نور پیغامونه ته هم ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ازادي رادیو ته ز سناوله یو پیغام پیردم. هغه دا دی چې موږ یو انجلۍ چې شریکه نومېږي پیدا کړې ده، تقریبا د دیارلس څلس کالو خپل نوم شي. نو د هر چا قریب چې ده پر دغه شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي 0 9 8 9 0 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 8 9 0 0. ډېره مننه کوم دا پیغام نشر کړي.
بله، سلام علیکم. خدای تعالی د ننګرهار ولایت او دلته موږ سره یو کس د اختر په نامو چې خپل نوم اخترګول خېګتاب نوم سیټل مانو خې د ورور نوم رمضان خېزان د کندوز ولایت معرفي کوي. کدا هر چا به موږ سره د پردا غشمې وړي کوي چې خپل نفر د ترلاسه کی 0 9 0 0 0 8 9 6 4 9 او بل شمیره د 0 9 0 3 2 0 3 2. ته بیا یو ځل بیا شو ماره وایم 0 9 0 0 9 8 9 4. بل 0 9 3 2 0 0
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د خپل ورکو عزیزانو نشانی پکښ ویل دي او پسی ګرځي.
وعلیکم السلام علیکم. زه عبد شکورم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو زنګ وهلی. ما یو د کاکا زوی دی د 15 کال کېږي چې د کور سره نظر کسوي دی. هر څوک د دغه اړه معلومات لري یا د زما ژغ غواړي په دغه شمېره د مصر تماس ونیسي. 0 50 4 3 8 0 1 ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم. 0 50 4 3 8 0 1 0 کار چې عمل باندې دا زیاری وکړي 1,00,000 روپۍ انعام ورله ورکول کېږي.
سلام علیکم نیکی. سلام د ازادي رادیو کارکوم ته ورسېږي. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. سلام احمد نومېږم. زما زوی عصمت په نامه دی. دوی میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. هېڅ پته یې مورته نه معلومېږي. که هر مسلمان ووس چېرې کال په لرې په پاکستان په افغانستان کې موږ د په دې شمېره زنګ وي
معلومات نشته کې کوم مسلمان ورو ته په دې اړه معلومات کې مستجی په دغه شمیره باندې ژوند وي. حیات الله د خدای دا کا زوی دی د محمد صادق ورور دی د خریفتار او صدیق الله ورور دی دا مشران ورونه دي او د دې د ډیر وخت کې نشه دره کې معلومات نشته او موږ ډیر پریشان یو. او چې کوم مسلمان ورور ته معلومات وي مستجی په دغه شمیره باندې ژوند وي 0 50 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
قدرت لایمه د هلمند څخه میاری کني ولې د سره زما یو دا کا زی دی چې د محمد ولی په نامه دی ورک دی هر څوک معلومات لري نو زما سره دې په دې سیمه را لیکونی شي پیپر اویا دوا ور څلور څلور شپږ بیش یو سلواتیا یو ځل بیا را ټلیفون سیمه را وایم پیپر اویا دوا ور څلور څلور او دوا شپږ یو سلواتیا ښه وخت د خدای ته.
السلام علیکم، زه شیخ خان کوچی په قوم برار خیل خبرې کوم. زما یو وراره ده احمد عبدالله ده او ولدی پاینخان زوی ده د اجاتردیل مسای ده، او
د اونګرار په ولایت کې د سرخرود د ولسوالۍ په مربوطاتو کې ندرکه شوی ده که هر چاته د مرګ په حال یا د ژوند په حق باندې معلومات او مهرباني وکړي ما ته په دې نمبر باندې زنګ ووي. د اسد په میاشت کې سګنی د اسد په میاشت کې بېترکه شوی ده او شیرني دې هم ترلاسه کړي 0-3-0-0-4-4. بل نمره ده 0-3-2-8-8. ډېره مهرباني به وکړي چې هر چا ما ته په دې حق باندې معلومات راکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نصیب اللہ مینوال صاحب د کندهار ولایت ارغستان ولسوالی څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی، زمږ خیش هم دی، وراره می دی، څلور د تورلس کالو دی، دوه کاله کیږي چې د خپل کور نه اداره کوي دی، او کدی خپل زما ژر اوري یا چا پیدا کی دغه اړیکو جزمه سره تماس ونیسي، د ارغستان ولسوالۍ له جره حاضر کې شیرینی ورکول کېږي. شمیره ده د نوم یې علاءالدین دی، د پلار نوم یې جمالالدین دی، د اکا نوم یې عبدالستار دی. په دغه شمیرو جزمه سره تماس ونیسي. 0-20-25-15. شمیره یو ځل بیا 0-20-25-15. یو بل شمیره 0-20-25-15-4. شمیره یو ځل بیا 0-20-25-15-4.
سلامونه میکیری کرامات می تاسو ته د زوی رادیو اوریدونکو د قدر وړ کارکونکو ته په خپل نوبت سره ډالې کوم. اهم سایل فینام د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه ستاس د پیغام پرځنه زنه او د کازی دی د کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ د خواجه مرکز د سیمې اوسیدونکو دی. تقریبا یو کال کېږي چې زموږ سره نظاره کوي کدې زما ژر اوري یا کوم د دوست اوري یا کوم د پاره څوک معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه دوش مرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره د سلام 0-23-3-5-6. او د ټلیفون بل شمیره افغان بیسیم ده 0-15-1-2-8-9.
دا زاده را دو کار کوم کو اولیدم کو ټول تر دې د سلامونه وایم او پس د سلام از ما یو زول سر مر میږي و د ښکارو ده بچانې دي. دا یو نیم کار کیږي چې د کورنا وتل نه ز په کام شنوارم د دې بالا اوس مو په جلال آباد کې. دا یو نیم کار کیږي چې د کورنا وتل نه په مځ خبره مو نه یو پروند دی لږه سبي تکلیف لري چې پښتنه ته نه وکي د پلانو مو مخلي د ورور مخلي خپل مخلي واده لري په پال شي پيږي خو بس د کورنا وتل نه په مړي ژوند دی نه په او ستاسو د خوانه تاسو د خدای ډیر خو کی ما ته مخکې ملان نه کړی دی خو وسله ته اعلانو کوي بچی نه دی واده لري ځاړي خپه دي زه په خپل هم ځاړم همدا اوس هم ځاړم اوس دغه دی او راته اعلان نه وکړي که خدای چېرته پیدا کړي ستاسو هم ثواب وشي زموږ به په کلا شي. یو نیم کال کېږي چې وتلی اووه دېرش کالو به وي. ټلیفون نمبر مې دا دی 0-8-8-8-2-5-1-10. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
السلام
الو سلام علیکم زره وزیر رادیو کارکون کو او ریدن کو سلام نوایم ز لحد هلمن ولایت دازرجو تو ولسوالی تخبی کوم زما یو اخری دی د نورغه نامه باندې لونه دی ورک دی هر څوک دا معلومات لري ګونګی دی خبرې نشي کولای تور ژر لري سرګی چابک چابک رپوی او لارو خصای ماتسی دی بیتا جوڑ سی دی دا نوشانی دا محمد آغا ای ورور دی عمرت آغا ورور دی باش پشتن زنی ویچ دی مچا آغا وی ایسی او محمد آغا وی بلت سوک نیسی وی آلائی خواد سوک از در بحق معلومات لری ماتسی دی پا دا غلمبر بنی رنگو وی سپر و چلور ات ن سپر چلور شکار ن سپر هر څوک کولای شي چې ماته په دغه نمبر باندې معلومات راکړي 5000 افغانۍ شکرانه ده. نمبر بیا وایم 0 4 8 9 0 4 6 9 0.
مرحبا السلام علیکم در سر پرکر شورز محمد اخلاقیم ده هلمند ولایت ده نوزاد الاسوالی در عباده کلی وسیدون کنپیل حال ده هلمند ولایت ده مرجی ولسوالی د فساد د سینې څخه زما یو دوه ځام رکدې مې ورور دې مې اخشه اخشه مې د سردار محمد په نامه د سرور اکازي د ورونو نمانه دي ګل ولی افغان ولی او ولی جان ورور مې د ګل احمد په نامه دی د محمد غل سکازي د ورونو نمانه دي پېز محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد که هر شاته د دوی پاړه معلومات د دې کال درنیم کال کې د کور درکسمې د مهرباني د وخت ټلیفون لږې شمیره سره اړیکه کوي سه زال ټلیفون شمیره د 0221 0221 0221 0215 اوس لا به احترام شو وخت چې خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزاول حق محمد ابراهيم زيد زلخان وكيل جويل سوالي لا يورول زيد شمس الحق انا ما تنزم قال خبي مكاس طار معلومات لري يا بي خپل دا اعلان اوري نزب خرج پیدا پس میرا بنج تماس کني سي پر وساو دنيوي او چنزو تلس پته ټلیفون شمیره بل صفر اویا واچا ولس وسو ویش.
الو السلام علیکم. زه محمد رسول کندوز ولایت د دشت ارشیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ورک شوی دی چې په نام د امیر خان تقریبا 19 کاله کېږي. که هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه شماره زنګ وایي 0 8 4 2 12 واتیا شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 2 12 واتیا وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یو اکادی تقریبا نه الله کاله کیږي چې ورخصه ودی خپل نوم لره ټول اخر شي او دا غره الله کاله کیږي د خپل کور څخه ما درک سوي کې هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره د پلان شماره تماس ونیسي 0 8 4 3 7 9 3 8 ټلیفون شماره یې دل بیا 0 8 4 3 7 9 3 8. ډیر مننه.
السلام علیکم. زایر خلاصی کی چې من محمد خیر دی چې په مشوره په بچاري د کور څخه د شپې سوي دي په ګردون دیوان دیوال نو خبر نه چې دا چا او د کړي دي یا کاری هغه څه دي ګری کار کې چورت دي هر څوک زه به هغه معلومات ولې دې خپل دا اعلان اوري په دا شمیره کې تاسو راډی کوي چې چې پر آیا تلو تاسو مې څه ته ایکسپوزر دی چې په شمیره یې ګرځي
اګه څلور تاسو مې سيته سپورټ کلیټ. والسلام. بلې السلام علیکم. زادو شکرم د هلمند ولایت ګرنسیل ولسوالۍ څخه مې ځانګو هلي دي. ما یو د کاکا زیدی د محمد اسا په نام د تنځکاله کیږي د شادي اکا زیدی د تنځکاله کیږي چې د خپل کور څخه نظر کسوې دي. کار څوک د پاړه معلومات لري یا د ما ژغ اوري په دغه شمیره دي موږ سره تماس ونی چې د ټلیفون شمیره 0 8 5 6 3 8 0 1 0. ټلیفون شمیره یې واری بیا وایم 0 8 5 6 3 8 0 1 0.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او سلامونه وړاندې کوم. زما نوم یعقوب لاری، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما ورور درې کاله کېږي چې ورک دي، شاوزکوټ ولسوالۍ د ویان د کلي اوسېدونکی دي. د پلار نوم یې مولوي عبدالسلام صاحب دی. که هر چا د دې په اړه معلومات ورته وي، په همدغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسېږي. چې پر اووه سوه دونوي دېرش، یو ځلې بیا چې پر اووه سوه دونوي څلور اویا دوه دېرش. مننه، خوشحاله اوس.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه دلاور دی، محمد داود زوی، د متاخم ولسوالۍ د پټېخېلو د کلي پکتیکا ولایت اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده، نصرالله نومېږي، د داود زوی ده. دیارلس کاله کېږي چې په کراچۍ هېواد کې نادرکه شوی ده. که چا ته په هکله معلومات یې، موږ ته د دې شمېرې ټېلیفون او چې ډېره مهربانې به وي. نمبر شمېره ده صفر اووه سوه نه اویا اووه سوه دیارلس صفر دوه نوي. نمره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه نه
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بومه.
آزادی رادیو.